د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل شوې او پکې چارواکو مدني فعالانو او د ښځو استازو په دې هیواد کې د ښځو شتو ستونزو ته ګوته نیولې. دا کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د هوایي برید په مهال 60 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې 40 پاکستانی طالبان وژل شوي چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو د مشر زوی هم په وژل شوو کې شامل دی. دوستانو ستړي مشي په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو د دې خبري مجلې نور مطالب در وپیژنو، په مکړی د دې سات خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د وی مشکوکی امریکای بی پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. د کابل کندهار لوی لار په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل شو او یو شمیر ایرانی میرمنې چې په تهران کې د ژزی نړیوال ورځې په مناسبت مراسمو د جوړېدو هڅه کوله نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د وی مشکوکی امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. چارواکي وايي عبد الله خپل نونو سوملګرو سره د مارچ په 15 د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې وژل شو. د پاکستان استخباراتي چارواکو په وینا د برید افغانستان پولیس ته نږدې د ځانمرګ برید کوونکو پر یو روزنیز مرکز شوی دی. پاکستانی رسنیو د دغو چارواکو نوم نه دی ښودلی. په حواله راپور ورکړی چې وايي د پاکستانی طالبانو دوه نور سیمه ییز قومندانان ګل محمد او استاد یاسین چې ځانمرګ برید کوونکي روزل په وژل شوی کې شامل دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې برید پر هغې مدرسې شوی چې وسلوال پکې راټول شوی وو او په خبره یې 20 تنه وژل شوی دي. د مولا فضل الله زوی د طالبانو د ډلې څلورم لوړ پوړی کس دی چې په دې یوه میاشت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل کېږي. د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي برید کې 60 وسلوال طالبان وژل شوي او ډېر شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د ولیوان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پر پوستو تر برید وروسته وژل شوي دي.
د شپې په ټول سپدې چې د هلمند او د کندهار یو شمېر وسلوال چې په دلته و دا سره یو ځای شوي، غوښتل یې چې د میوند ولسوالۍ بریدونه وکړي او د چشمو څخه بیې شروع کړې وه. د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي دي. بیا احساس ځواکونو څخه یې مرسته غوښتل، د هغو بمبار ټول کړي دي. 60 کسه مړي دي او ډېر زیات نور زخمیان هم دي.
د شغلی خوشبخت په وینا په دې پیښه کې یو پولیس هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لار په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د غزنی د ولیوان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې له هغو شاوخوا 100,000 موټرو څخه چې له تیرې جمعې راهیسې پر دې لاره بند پاتې وو، یو شمېر یې تیر شوي دي او لارې پر مخ خلاصه ده.
لکه څنګه چې تقریبا دوه ساعته مخکې د کابل کندهار لوی لار د غزنی ولایت په لور کې په بشپړ توګه د موټرو پر مخ باندې پرانستل شو او تم غړي ټول موټر کولای شي چې د لارې استفاده کابل او یا هم کندهار لوري ته څنګه تګ وکړي.
د شغلی نوري په خبره د قرباغ ولسوالۍ موترزانو د ولسمشر د ژمنې تر اخستلو وروسته د لار پرانستل او د تحسن یوازې یوه خیمه ایله په ښار کې پاته ده چې څلوېښت اعتراض کوونکي پکې اوسېږي. د شغلی نوري په خبره موترزانو نیت کړی که د ولسمشر د ژمنې سره سم تر اوو ورځو پورې د دوی غوښتنې ونه منل سي، بیرته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د اتریش پولیسو په پلازمینه ویانا کې یو افغان د چړې د برید په تړاو نیولی دی. نیول سوی کس 28 کلن دی او پرون وروسته لاغه ونیول سو چې یو بل 40 کلن افغانې په چړو ووهه. د اتریش د پولیسو ویان پاتریک مایر هوفر وویل چې پولیس لا هم څېړنې کوي چې دغه کس د یوې بلې اتریشي کورنۍ چې تر دې پیښې یو ساعت مخه په چړو وهل سوي ول ارتباط لري که څنګه.
Derzeit wissen wir gesichert, dass es um ca. 19:45 zu einer Messerattacke
gekommen ist. Dewe mush de wosla para dumro poyju chi par obdiu 45 daqiqe da chare yo brit sawide de aini shahidan pa khabara yo sari dritana pa chara uhal dresar qurbaniyan chi plar mor aw yo lurwa da saqto chapuno la kabala pa nawara aw aziyat kidi. د دغه کورنۍ نمونه پر رسنیو کې نه داخل شوی. مایر هوفر ویل د بریتاسي نشکاري چې له تروریسم سره ارتباط ولري، خو وایي لا تر وخت مخه د دې بریت پاړه د دلیل پاړه څه وایي. راپورونه وایي یو شمېر هغه ایرانۍ مېرمنې چې په تهران کې د ښځې نړیوالې ورځې په مناسبت لاریون د جوړېدو هڅه کوله نیول سوي دي. د ښځو د حقونو فعالانو اعلان کړی و چې دوی به په پلازمېنه تهران کې د کار وزارت په هر یو سولیز لاریون وکړي او د ښځو لپاره د نورو حقونو غوښتنه به وکړي. دوی د رواني اونۍ په پیل کې په یوه اعلامیه کې ویلي وو د کال په دې یوه ورځ موږ د دې هېواد د ښځو په توګه باید وتوانیږو د ښارونو خپل ښارونه جوړ کړو، پر واټونو ودرېږو او د ورځې په پای کې پرته له دې چې اډوکې مو مات شوي وي بېرته خپلو کورونو ته ولاړې سو. ټولنیزو شبکو ښودلې چې هغه ښځو کې د دې لاریون لپاره راټولې شوي وي د امنیتي ځواکونو سره مقابله شوي. تر اوسه د نیول شوو مېرمنو شمېر معلوم نه دی. او د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می ویاند ویلی د روسیې د پخوانی جاسوس او دغه د لور مشکوک مسمومیت یو ویرونکی او بې پروا جنایت دی. چارواکي وایي شپږ شپېته کلن سکریپل او دغه درې دېرش کلن لور یولیا لا هم د څلورمې ورځې لپاره په ناوړه روغتیایي حالت کې په روغتون کې دي. دوی د یوه پلورنځي مخ ته په بېهوشۍ حالت کې وموندل شول. د خبرونو پای.
دوستانو یو ار بیا ستړي مشي خبرونه مو واوریدل، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا سادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وګورئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله ډاډ ورکړی دی چې د سولې په هر ډول توافق کې به د ښځو حقونو ته پام وشي. نوموړي دا څرګندونې نن د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په سپیدار ماڼۍ کې په یوه غونډه کې کړي. په دې اړه له کابله په رپورټ سربیره له اروزګان، خوست او ځینو نورو ولایتونو څخه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د غونډو رپورټونه درته وړاندې کوو. په امنیتي مسلو کې اوري چې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې یو برید کړی چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو د مشر د زوی په شمول څو تنه پکې وشل شوي دي. په کندهار کې هم چارواکي وایي چې د میوند په ولسوالۍ کې د هوایي برید په ترڅ کې شپېته تنه وسلوال وشلې دي. په غزنی کې بیا اعتراض کوونکو په مشروطه توګه د پنځو ورځو اعتراض وروسته لاره پرانستې ده. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو له مقصد اوسئ. افغان اجرائیه رئیس عبدالله د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ اتمه نیټه یا نننۍ ورځ ده په سپیدار ماڼۍ کې په یوه غونډه کې افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هر ډول پروسه کې به د دوی حقونو ته پام وشي. په اړه یې حدیث پردیس رپورټ راکړي.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وی د سولې ټینګښت د افغان ښځو له حضور پرته چې نیمایي ټولنه جوړوي امکان نه لري. عبدالله د پنجشنبې په ورځ د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړه شوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې له وړاندیز نه پوشا کیږي، خو سوله د پردې تر شا او د ښځو له حضور پرته ناممکنه ده.
آرزوی سولې هم مردم افغانستان داره. حکومت وحدت ملی صدای خود بلند کرده.
د وی د افغانستان خلک د سولې هیله لري. حکومت خپل غږ پورته کړی او وړاندیزې هم کړی او په نورو پړاوونو کې به د افغانستان خلک په جریان کې وي. سوله د پردې تر شا د خلکو او د ټولنې د نیمایي نه د زیات نفوس په غیاب کې عملي ممکن نه او مطلوبه خو بیخي نه ده.
نفوس مردم افغانستان ای تحقق پذیر نیست، ممکن هم نیست، مطلوب خو اصلا نیست.
دو خاغلی عبدالله په خبره کله چې وډله جګړه پریږدي او غواړي له سیاسي لارو خپلو هدفونو ته ورسیږي، که د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي نو افغان میرمنې دې ډاډه وي چې داسې یوې ډلې ته څوک رایه نه ورکوي. افغان حکومت د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د حکومت له دغه وړاندیز وروسته د افغان ښځو د شبکې په ګډون د ښځو یو شمېر ملاتړو بنسټونو له افغان حکومت وغوښتل چې سولې په پروسه کې د میرمنو په ترلاسه شویو حقونو معامله ونه کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د ښځو د حقونو خزینه فعالانو چې دوی هم د سپیدار په ماڼۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې ګډون کړی و، د ښځو ونډې ته د نه پام له کبله پر حکومت توندې نیوکې وکړې. د ولسي جرګې غړي هیله ارشاد وویل چې تر اوسه د افغان میرمنو په برخه کې د حکومت ډېرې ژمنې د شوار تر بریده پاتې دي او د سولې په پروسه کې هم دوی د خپلې ونډې په اړه ناهیلي دي. د دې ټولو سره سره د افغان ښځو شبکه افغان حکومت باید له خزو سره خپل کډش منی عملی کړي. د دغه شبکې غړي عدلی امرخیل آزادی رادیو ته ویل چې د سولې ټینګښت د افغان مرمنو د ژوند په خوالي کې مهم رول لري، خو په خبره له وسلوال مخالفینو سره د سولې په پروسه کې د خزو د حقونو خوندیتوب هم باید یقیني شي.
نار افغان په هر ځای کې چې دی یوازې نه ایله ده په دې وخت کې، نو د جنګ نه هرڅوک ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، هغه زموږ یعنی اولي او ډېره مهمه غوښتنه ده. خو دا چې کله سوله راځي، موږ غواړو چې په هغې کې د ښځو حقونه هم خوندي پاتې شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي هم ویلي وو چې مېرمنې د سولې په شورا کې سمبولیک رول لري او په مهمو پرېکړو کې ونډه نه ورکول کېږي. خو اجرایه رئیس وایي د ملي یووالي حکومت د ښځو د ارمانونو پوره کېدو او په بېلابېلو برخو کې د دوی د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې په کابل کې افغان اجرایه رئیس د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې خزو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په هر ډول توافق کې به د دوی حقونو او ونډې ته پام کیږي. اخواته په اروزګان کې چې یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په ترڅ کې یو شمیر مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي چې په کم ولور ودیدونکو خزو سره د خسر په کورنیو کې ناوړه چلند کیږي. له اروزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت اورو.
که څه هم له دې وړاندې خلکو تل له لوړ ولور څخه سر ټکوي او ویلی به چې د لوړ ولور له کبله پیغلې د پلار پر کور زړې سوې او د ځوانانو ملاوې په بهر ملکونو کې خواري ورماتې کړې، خو اوس مېرمنې وایي ټیټ ولورې په وړاندې پیغور جوړ سوی. په دغه ولایت کې یو شمیر مېرمنو د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اروزګان ولایت کې یو شمیر هغه مېرمنې چې په کم ولور واده شوي وي، خاوند او د خاوند کورنۍ ورته په بده سترګه ګوري. دوی وایي دغه ډول چلند اوس زیات شمیر مېرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خورا بد وضعیت کې قرار لري. اوس دغه مېرمنو له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلې لوڼې او یا هم خپلې خویندې دي چاته په کم ولور او یا هم مفتي نه ورکوي. یادو مېرمنو دغه خبرې نن د مارچ د اتمې په مناسبت د غونډې په یو څنډه کې ازادي راډیو ته وکړې.
یعنی کوم شخص چې خپل لور یا خور په ارزانه ورور سره ورکي، نمړنۍ خبرې پسې کې وایي دا اتمن کومه مشکل پکې کې دي چې ارزانه ورکړل.
یو خپل زموږ نږدې هم سایه ده، هغه مفتي ورته ورکړ ده، خو اوس په هغه کور کې هغې ته بېخي عزت نه ورکول کېږي. کله ورته وایي چې بله در باندې کوم، کله ورته وایي څنګه څنګه خاوند نه یې په کابل کې په نورو ځایو کې ناستې، بېخي داسې ده لکه هغه کور ته چې یو مزدور راوستلی. کله وایي بېرته طلاقوم پرېږدم، ځکه مفتي ورته ورکړی دی، یو غریب سړی لور ده.
یادو مېرمنو دغه راز زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څو چنده زیات شوی او دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دی دولت خواست کوي چې حقوق دی ورکړي او د زور او ظلم څخه دی وژغوري.
خوندې امریکایي علالیږي شیدانیږي، خو دونه دولتي چارواکي نسنه دونه څوک ساتي دا ولې مناسبه
شزی نسی کولی چې پانتون ته ولاړ سي، ځکه دلته دغه سي دود او رواجونه دي.
اروزګان ولایت کې به هیڅ زیاتې چې هغه ته تاوتریخوالی په کور کې په بده کې ورکول کیږي.
په ورته وخت کې بیا دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید هم مني چې دغه ته د شزو حقوق نه دی ورکول سوي او پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتې، خو ژمنه کوي چې حقوق به یې ورکړي.
د شزو د حقوقو څخه به دفاع کوو. کوم حقوق چې اسلام و شوزو ته ورکړی دي، موږ قانوني اساسي و شوزو ته ورکړی دي، داغه څخه به ان شاء الله دا بیا منه کوو، تاسو ته وعده کوو ورکو ان شاء الله چې دغه څخه به پکلا کې دفاع کوو.
د مارچ اتم چې پټوله نړۍ کې د شوزو د ورځې په نامه یاد سوي او هدف یې دا دی چې شوزي خپل حقوق تر لاسه کړي، نن په اروزګان ولایت کې هم ول منځل سو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اروزګان.
اخوا په خوست کې یو شمیر خزینه فعالانو د مارچ د اتمې یا د خزو نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې د کلیوالي خزو او نجونو کار او تعلیم ته دې پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل لري.
په خوست کې یو شمیر خزینه مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې تر اوسه هم د پوهنې او روغتیا پرته په نورو رسمي ادارو کې د خزو ونډه لږه ده او په ځانګړي ډول د اطرافو او کلیوالو سیمو خزی له زده کړو کار او کسب محرومې پاتې شوي دي. دوی یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د اتمې یا د خزو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. په خوست کې د خزو د یو ټولنیز بنسټ مشر نادبیبي عمري وویل چې
دغه تڼۍ ولسوالۍ کې لکه کوچان شول، بندخیل شول، داسې سي مشويتي اي نارکایويتي اي دي ګربز طرف ته لري پرتي سیمه دي پولیس ولای کې چېغه ته من خزو داسه کومک نه دی رسیدلای پر جېل ته نه دی لړی شوی داسه مساخیل دي کلندر دي چلر لري زوینه دي چې باید پدې کې من خویند ته پدې کوند ته دی غته نه په نمبر کې حق ورکړی شو دی چې دي سرپناه دي پاره نمبر ورکي ای نه په پرجوت دي طرفه داسه توجه ورته شوی دی
د خو ځخه چې رئیس ملالای ولی هم د خزو د نړیوال ورځ په ویار جوړې شوی غونډې ته په خپل خبرو کې لډونران او ماسو غختل چې تر دې وروسته دي د مرکز پر ځای د ولسوالیو او اطرافي سیمو اړمنو خنځو ته پروژې پلي کی
مرکز کې خويند کوله چې دولتي اداراتو ته لاره پیدا کړي د کار کولو زمينه ورته مسايده ده مګر متاسفانه په ولسوالیو کې د کار کولو زمينه نه ورته مسايده خويند بیچارهګان په زراعتي برخه کې باید د پروژې منزور سي د مالداري په برخه کې او نور د زراعت په برخه کې د پروژې منزور سي تر څو هغه به بزاته کونډه او بیچاره خويند زمنګ په خو دريږي او په خپل مټ استواري سي
د خوځ د ولایتي شورا استاد زهره جلال په دولتي ادارو کې د خزو پر وړاندې خبري کوي او زیاتوي چې د روغتي او پوهنې له سکتور پرته په نورو ادارو کې د خزو ونډه پکې او کمرنګ ده
د غزای کې باید د شزینه او د پاره ځانګړي مدیریتونه ځانګړي بستونه او ځانګړي ځایونه ورته برابر شي تر څو دوی هم ډیر په پراخه توګه ګډون وکړي او خپل خويندو د پاره د خدمت جوړو
مدني فعال عابده سروري وایي چې خزي په حکومتوالۍ سورې ثبات او د ژوند په نورو برخو کې خوند اخیستای شي
خزي په حکومتدارۍ کې مهمې دي خزي په سولې ثبات کې مهمې دي خزو ته باید پوره پوره ونډه په هر څه کې ورکړل شي او د سړینا کوم کموالی نه لري صرف کموالی په دې کې دی چې هغه په کور کې نشه داو نارینه د باندې ګرځي پرونه لا مغوښتنه دغه چې د خپل خويندې لرنی تعلیم ته وهڅوي په خیلم سنبال شو نو هغه خپل کورنۍ سنبالیږي او د هغې په نتیجه کې هغه ټولنه سنبالیږي او بل اخره ټول هیواد ته ګټه رسیږي
په خوست کې د خزو د نړیوال ورځ په لمانځغونډه کې خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړه او ویل چې حکومت د خزو لپاره د کار او زده کړو د سالم چاپیریال د برابرولو دنده لري او دوی په دې برخه کې تری وبري د هڅې او کوخخونه کړې دي خوست والی له خلکو هم وغوښتل چې د دې ټولنې دینی او کلتوري ارزښتونو ته پام د خزو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه ونیسي او د خزو د هوسا ژوند لپاره د خپل مادي او معنوي هڅې نه سپموي
لا خوست خمو په ریپورت کې واوریدل چې په خوست کې یو شمیر مدني فعالانی او د خزو د حقونو غوښتونکي په خوست کې په ځنګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د خزو تعلیم او کار ته د پاملرنې غوښتونکي دي نن د خزو نړیواله ورځ په تیرو خبرونو کې مو په دې اړه له کندهار او همدارنګه نورو ولایتونو نام ریپورټونه لرل په پلازمینې کابل کې هم په دې اړه غونډې جوړې شوې او د مارچ 8 نیټه اول منزل شوه د کابل ښار یو شمیر بې وزله ښځې بیا له حکومت نه غواړي چې د داشان ورځو او غونډو د جوړولو پر ځای به خداوي چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره کار وشي زموږ همکار اجمل تورمان له څو تنو د خوست سره خبرې کړې دي چې دا رپورټ یې اورو
د مارچ د 8 نیټې د خزو د پیوستون د نړیوال ورځې لن منځني افغانستان هم به برخې نه دي په دې ورځ په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د منځغونډو او مراسمو په جوړولو سره خزي د دوی کړنی او فعالیتونه د ستاینلیکونو او ډالۍ په ورکړې سره منځل کیږي خدای وزیر رسمي تصویرونه دي په لارو کوڅو واټونو بے وزله او سوالګر میرمنې ورنبي برخې دي دوی د مارچ اتمې اتلسمې او اتویشتمې ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني فاطمه چې د او بچیانو مور ده خاوند یې په نشه یي توکو روږدي شوی د کابل ښار په یو واټ چادرې په سر سوال تناسته ده دا د ښځو د ورځې د نمانځنې پر ځای له حکومت نه د سولې او بیوادله مېرمنو سره د مرستې غوښتنه لري
د امیرا که امروز میرفتیم انتیاری شد همین مثال که ما د امیرا میرفتیم اگه مره کدام چیز میزده مشتی کنیم زیر دیست که میمو در زبله در اول نمیسته که خمتن آرام کنه هیچ چیز دیگه نمیخواییم دیگه ما که هر جا که غریب هست باید کمک کنیم
لرسمی در او را بهر در مارچ اتمه پیوش میر کورونو که هم در کیکونو پا پریکولو دالیو او خوشالیو سره منزل کیگی خدا چلن هم پا طولو کورونو او کورنیو که یوشان نده بلکه ممکن ډیره خزی په دې ورځ هم له تاوتریخوالي سره مخ شي د کابل ښار یو بل اوسیدونکو نظیفه وایي چې حکومت د خزو د ورځې په مناسبت د منځغونډو او جشنونو د جوړولو پر ځای د دوی د حقونو د خوندیتوب برخه ته
پام واړوي.
نه ګوش بریدا شوا، نه بینی بریدا شوا، نه لات بخران پرسان شوا، بخصوص شوا، دولت داریم، ملت داریم.
دا یوازې کابل نه دی چې یو شمیر ښځې دي ل خپل ورځې نه خبره او پاړه دی پیغام دا وی، بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ورته میرمنې او ورته لیدلوري موجود دي. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالین په دې نظر دي چې باید دواړه وشي، هم منځنه او هم د دوی د ستونزو هواره او د حقونو خوندیتوب. دوی په افغان میرمنو هم غږ کوي چې خپله مبارزه روانه وساتي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی یو افغان چارواکی وایي چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لسکونو پاکستانی طالب وسلوال وژل شوی دی. په پاکستان کې یو شمیر استخباراتي سرچینو ویلي چې په وژل شو کې د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله زوی عبدالله هم شامل دی. رهولان وری په اړه لسیمه ریپورت راکړي.
د کونړ شولتن ولسوالۍ د چوګام په سیمه کې 13 ورځ د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکه د پاکستانی او طالبانو په یو هستوګنځي برید کړي چې د خلکو په وینا پکې لګ تر لګه 2 کسان وژل شوي دي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي رادیو ته هم دومره وویل چې بمباري شوي خو د تلفات او د اندازې او د وژل شوو کسانو د هویت پاړه څه نشي ویل.
تقریبا د تکمو بجې په چوګام کې بمبار کړي او حال لري دا چې ټول کار نه کوي، بل څه کار نه کوي، بمبار شوی په تلفاتو پر هیڅ هم ادارې ورته پرې مونږ نه لري چې څوک په دې څومره وي. نو موضوع راخامه خسته خو دا معلومات نه کېږي چې څوک یو څومره ګټن وي. دا حال لري دا امنیتي غیر امنیتي ساده ټلیفون کار نه کوي، امنیتي ځواکونه په حضور نه لري.
د کونړ یو بل دولتي چارواکي چې د نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوي وایي چې پیخه د شلتن چوګام کې شوی او کوم معلومات چې دوی ته راغلي په هغه کې دوی شتنه پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. هغه وایي یاد سیمه د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل له اصلي وسیدونکو خالی شوی او هلته د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو ترڅنګ کې د شی د تحریک طالبان پاکستان کسان هم وسیږي. یو شمیر بهرنی ورسنۍ او د پاکستانی چارواکو له خلیل کلی چې د شلتن په هوایي برید کې دوی شتنه پاکستانی طالبان وژل شوی چې یو پکې هم د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله زوی عبد الله هم شامل دي. خو تر اوسه پاکستانی او طالبانو د یاد برید پاړه سند ویلي. شولتن ولسوالی د ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده چې ډیری وختونه د افغان امنیتی ځواکونو په پوسټو هلته وسلوال مخالفین بریدونه کوي او همدارس په یاد ولسوالی پاکستانی ځواکونه هم د توپونو ډزې کوي. ل دې وړاندې هم دغه سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو لخوا ګڼ بریدونه شوي چې پکې د افغاني وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرنۍ او جنگیالي ته هم مرګ جوړبله اوخته ده.
بلخوا د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په مایوند ولسوالۍ کې په هوایي برید کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ټپیان دي. له کندهاره د صادق رښتینی ریپورت اورو.
د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د کندهار د شاولي کوټ خاکریز او د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو وسلوال د میوان ولسوالۍ د چشمو په سیمه کې راټول شوي وو او د دغه سیمې پر امنیتي پوستو یې بریدونه پیل کړه. د خوشبخت په وینا مهاله د ناټو د غوث ملاتړ هوایي ځواک د امنیتي ځواکونو مرسته کړې او دغه وسلوالۍ د هوا څخه په نښه کړي. خوشبخت زیاتوي چې په دغه هوایي حمله کې شپېته وسلوال ووژل سوه او په زیات شمېر نور ټپیان شوي.
دولت پدې چې د هلمند او د کندهار یو څمیر وسلوال چې په دلته و دا سره ځای چې غوښتل چې د موند ټولې پر دونه وي چې او د شمو څخه به شروع کړي و چې د پاند وکړو د مقاومت سره مخ شوی دي. بیا احساس وکړو چې خیم رسته غوښته دا غو بمبات کوي دي شپه تک سمړي او ډیر زیات نور زخمیان هم دي او دا غوې سلاوي او وسلیم تخریب شوی دي زموږ یو نفر شهید دي. په دې
د کندهار د والی بیان زیاتې به چې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس هم وژل شوی. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په تیرو دوه میاشت کې دوهم ځل دی چې چارواکي په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد د خونړیو حملو خبر ورکوي. د تیرې دلوې میاشتې پر 12 نیټه هم چارواکو په میوند ولسوالۍ کې د دراتیا وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو چې یو شمیر ځایي سرچینو او وسلوالو طالبانو د وژل شوو کسانو ډېره برخه ملکیان بللې وه.
خبري مجله اوري.
دوستانو زموږ ل ازادي راډیو ناوړی چارواکی وایي چې د غزنی ولایت له لاریون کوونکو سره ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تلیفوني تماس کې ژمنه کړې چې غوښتنې به یې پوره کړي او دوی هم په مشروطه توګه لار پرانیسته. د شریف الله شرافت تفصیل لري.
د غزنی ولایت سیمهیز چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبرې تیر ورځ ناوخته د ټلیفون پر کرښه له لاریون کوونکو سره وکړې. د دغه ولایت د والی ویان محمد عارف نوری د چهارشنبې په ورځ نه وخت ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف خانی په دغه خپل خبرو کې ل لارین کوونکو سره ژمنه وکړه چې هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري کوم چې 15 ورځې وړاندې د کرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او دوه کسان یې نور هم ژوندي له ځانه سره یوړه او دغه راز ژمنه ورسره وکړه چې برم تسیوي کسان به هم ورته اخلاص کړي. نوموړي وایي لارین کوونکو هم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هوکړه وکړه او ښاغلي غنی ته یې ورځې وخت ورکړ او دغه لارین کوونکو د ورځې لپاره هغه موټر چلوونکو ته هم اجازه ورکړه کوم چې مسافر پکښې کوي او یا هم خوراکي توکي پکښې کې بار وي. خو په خبره چې لارین بلا هم روان وي. شاغلی نوری دغه رازیات کړه چې نن پن شنبه 9 بجې به د وجلسو کسانو جنازې هم ترسره سي او وروسته به بیا لارین کوونکو د هغه موټر چلوونکو پر مخ لار خلاصه کړي کوم چې وړاندې یادونه وسوه.
د ورځې په پای کې ولسمشر جواب محمد اشرف غنی هم لارین کوونکو سره د ټلیفون لارې خبرې وکړې او هغوی ته هغه ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواک ډېر ژر د یاد کړي د کرباغ د ټیم شي عملین تصویر تخیل او ونیسي د قانون منګولو ته وسپاري.
په ورته وخت کې لارین کوونکي هم د والي د ویان دغه خبرې مني. دغه لارین کوونکي وایي دغه پریکړې له دې وړاندې هم په خپل منځونو کې کړې وه خو اوس یې له ولسمشر غنی سره هم وکړه. د یادو لارین کوونکو یو تن تنظیم کوونکي ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کر شداسي وویل
دغه تایید شوی دی خو دا رقم تایید شوی دی چې کله کوم څه دغه زخم خپل بندیان راکړ شي او هغه څوک چې زموږ د خلکو قاتلین دی هغه مختو وسپارل شي یا په عالمی محکمه کې محکمه کړای شي بیا به هغه وخت د غوښتنو سره منل کیږي. دا چې مشروطه غوښتنه ده په کله ده د ټولو هغو ملګرو لخوا چې ورسره تایید کړی ده او ورسره منل شوی ده په همدې شرط منل شوی چې مختبه هماغه مجرمین چې دغه پیښه یې ترسره کړې ده او دغه مشکل رامنځته کړی هغه په لاس راکوي او بل به زموږ بندیان راسپاره یا نو بیا به هغه وخت موږ دا غوښتنه منو.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ او مرکز غزنی ښار کې سلګونه خلکو لارین پیل کړي وو او له دولت څخه یې غوښتنه کول چې هغه کسان دي محکمه کړي کوم چې 15 ورځې وړاندې په کرباغ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او دوه تنه نور ژوندي له ځانه سره یوړه.
د خزو په چارو کې د ملګرو ملتونو رئیس وایي د جنسي زورونې په خاطر ځواکمنو کسانو ته سزا ورکول مهمه خبره ده. خدا د ستونزې د بشپړ هواري یوازې وړه برخه ده. په اړه یې د ملالۍ بشیر ریپورت اورو.
په ملګرو ملتونو کې د شوزو چارو رئیس ملامبو انګو کاوایي د هغو کسانو شمیر چې په اړه یې د جنسي زورول سوي شوزو شکایت کړي تر هغو ډیر کم دی چې تر اوسه یې په اړه هیڅ چا څه نه دی ویلي. خو دې د شکایتونو په اړه خوشبیني ځکه شوډلې چې په وینا یې اوس ځورونکي پوهیږي چې شذې به یې نوم واخلي او په اړه به شکایت وکړي. ملامبون ګو کاوای اوس ډیر مهم وخت دی او باید په دغو لاستراوړونو کې پر شاتګ ونسی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې کار لپاره باید ټول ادارې له خپل کارکونکو سره د هغوی د حقونو په اړه روښانه خبري وکړي چې هغوی پوسی ځورونه څنګه راپور کړي او چیرته شکایت وکړي. دی ویلی چې د کارکونکو ته دا اطمینان ورکول مهم دی چې پر دوی به باور کیږي او په خپل بل پلټنو سره نه مخامخ کیږي. دی ویلی چې په دې ورستیو کې د هالیوډ سینما د ځینو کسانو سوداګرانو او قدرتمنو کسانو پر وړاندې د جنسي زورونی شکایتونه ثبت شوي دي خو دا ستونزه په ټوله نړۍ کې سته. د ملامبون ګو کا په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد نه دی توانېدلی شوځو او نارینه ته برابر حقونه ورکړي. د دې په وینا حتی په آیسلند کې چې د جنسیت د برابرۍ په اړه په خلکو کې ډیره پوهه سته د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی یو ستونزه ده. دی وویل چې د شوزو او نارینه د معاش توپیر او په دولت کې د شوزو کموالی له دغو ستونزو څخه دی. ملامبون ګو کا اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په ټوله نړۍ کې په یو نیم سل هیوادونو کې لږ تر لږه یو قانون داسې دی چې د شوزو له حقونو سرغړونه کوي. دا وای ډیر وخت به وخت چې شذې په ټولو ټولنو کې ل جنسي ځورونې څخه د شکایت کول جرأت ومومي او د خپل ځان دفاع وکړي. د ملګرو ملتونو د شذو چارو اداره له اروپایي اتحادیې سره کار کوي چې هغه قوانین بدل کړي چې د شذو له حقونو سرغړونه کوي. راتلونکې اونۍ به د شذو د موقف کمیسیون د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې غونډه جوړه کړي او په دې غونډه کې به شذو ته د فرصتونو برابرولو ترڅنګ د هغوی د ستونزو په اړه خبرې وسي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. زه اجمل اندر نه اجازه غواړم او سلطان محمد.